د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان یې له شر خلاص کړي خپل په نشه یي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونه هم کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشه کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنې یي، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه محتاج شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي، او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جار و جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې، له بلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه څه ده، دا نیمه غوسه شوې وه، ته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه موتاد و، نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر و، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې دې سره یم خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپله داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بیا زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې او جدا شه راځه یا موږ در سره. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر نامپقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیاب شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختۍ ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوي؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوي. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې کېخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې. دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي، به یم چې یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به یم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې، په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي، هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ. یوه مورګانو پلرونو، تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نشي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل، زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي، ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپینګیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي، دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکا، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي، په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړه شي، او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل، د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي. یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع، تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کینی. خو امام شافعي صاحب چغه د مو مدني قانون هم دغه اوس قوانین نه مندي، دغه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او لدنه جدایی واخلی او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړون کای پلار دی، یعنی د خزه خواوند دی، د ماشومان پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او د خواوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدور کاری کوي، کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټر وان دی، یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولی که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې اشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب یا داسې نور ادارو کې صفاکار په توګه کار وکا. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه ښځې ورسره مخ دي چې یا کونډې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغسې مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بله لار نه لري. محکمه دې ته د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې ته کولی شې د بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې ملما ناسوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغلی ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ګانې کور مو ودان ساس نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدن راکړی.
مننه فتانه جانې د خبرونه پایل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو. درته وایې چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی، لمړنۍ زده کړې مو چیرته پایل کړې دي، په دې اکل وريدونکو ته لګوایې.
مننه. ما ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. دا هغه وروسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. راغنا ورسته ز کابل ته راغلم. کابل کې مې ژوندګي پایل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه. بیا راغنا ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی. ښځو زده کړې محدودې سولې، بېخي وتړل سولې. پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی، ماسلنه ونسوی کولی. نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې پاریږ کړلو ترېنه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول له مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز کړل. پر سنوی که می پالیت شروع که خبری لکنی می خبرولی در از نور دوستان لکنی و داغ مرکی با مکوالی لغن روست سیبی از کابل ترالم کابل کی کمسی تیر کال دشازو دی طبی بخشونو اجازه ورکړل سوه په طبی بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي اما متاسفانه بد بختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم تړلی.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې
موږ ډېر ناامید کړو؟ په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامید، خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا پالیږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسل چې زموږ زده کړې بیا پالیږي، بیا موږ امتحان به ورکوو. کامیا بیرو بخ پد انتخاب غته کوم څه زموږه هیله ولا خو دا دوم ځلې چې بیا د موږ زده پر باندې سره ځل کې واکېنو مساله لپاره ډیره سخته ولا او ډیره راته کاتې کاته راسه وایو موږ چې ان واکې تر بیا د سونز سي ما هیڅ کلم نه دي زړلې، مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سي امتحان ورکم، امتحان مو ولو دریم سمستر تطلم راتلم کامل که خو هغه شپه باندې د اعلان وکړې زده کړو بهر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه تنها نه وم، زما خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کدا د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړل، په دغه کلم را ته وای.
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکېنې یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پنځه کړه، موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وایس خلکو په کې کار موندو، هم یې پکې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. هغه وخت کې زه وم همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یوه ښه ډاکتره، ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شوي کو سا ورځې ډاکتر ووزېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و، آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته وایه.
من خوشتل سی حقوق این خبزه کسی از ما تبلیش در بل رنگ آسان سوگندی و میشه پا ما اولی دل سی لفظ سر زیاده گیشی کل اسمی وافری دل لرسانه یونا یا لام سی لخلگونا سی زندگان سر داس چلند گیشی لماشومان سر داس چلند گی لفظ سر داس بچ چلند گیشی پا چولن اکی پا دولت کی پا نظام کی پا حالت والت بس ما سر بیدات کرد پیدا کده سی باید سی حقوقی پا خواهیم سی مجھو که والای سی و خلگو ترسی داگی وکو سکت از مجھو ارتیا دا باید دا برکتا مجھو لارسو سی عدالت باید مراولو دی عدالت لپار باید دا سو وکو شاید مجھو بزان که دا سی مخبال بزان که دا سی اصیل دلی سو سی شاید دا انتخاب کن وزو پا کی باندی پا عدالت باندی دا ریجو عدالت پس پارندی دی و خلگو لگو کنه با دی پاکو و بس
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوفته نه سوې لري زکه وایار کس سنت شاعر نه سوې لري بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو هغه څه تر څنګه ما کیسه لیکوالی کوله په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رانمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولیدل کې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه ادبیاتو سره زیاته غوونو د علاقه را سازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشی دله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه سی ده. بیا ما لغه وقت پیل کړی لیکوالی سی که زموږ اونسوی ما اونسوی کولی سی هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو شه کوم زموږ ارمانو. بیا ما کیسه لیکوالی پیل کړی و سی موږ کولی سی له دغې لارې هم دی شادو دی سر دی ظلم رخ پورتا کو دی غوی جخت اینی کاس ورکو دی ماشمانو دی چولانی دی اغا زور زیادتای سی کم کیج اغا کمی بدی روایتی چولانه سی دی اغا بندی باید مج رخ اوچت کدام دی مج دی جغ دی اوچتا ولو دی ما دی جغ دی اوچتا ولو و وسیلات یا بغاس اس پاندی میما دی کوایی پایل کنی.
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدل دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای؟
بالکل
مسام
باندې ما لیکل
کول
نو نه پېژنم سی دا شاید د ټولنې غوسه زغز ما نه غوښتل سی په خپل خلکو کې هلته سیسه ما ځوان کاو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چسپ رسنیو کې کار کاو. نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي سي هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو سي هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای سي هلته باید زه هغسې پاته سوې وای سي تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم سي د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم سي په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم.
آیا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت د کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وو، خو په هغو خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم، اما په څه فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې آزاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه نه سم کولی.
فتنه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وای چې دغه دی یو انجلې په او یا هم دی خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه مختل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شیرونو ته ورګټ کوي، دا ته یو انجلې و دی خزي پر پرمختګ څومره ایز درلودای شي، لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونو دی او د ستونزې دی، دا د بشر زیدې وینځلې په پرمختګ باندې او بد اغیز لري، تیوري د پرمختګ مخه نیسي، دا وایي سره انګیزه کمایي، هغوی ته زیات ستونزې پارجي کیسې، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان به تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده، واقعا که سړی فکر وکړي او احساس کړي دا یو افسوس وړ حالت ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي،
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان ښځو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه سمحکم ویلی چې زه مکتب مې وسرسله هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دیو په حق کتن معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن د چا دې وطن زړه خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستون ور ما لوستونکو تې ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډیر وخت کې دغه دعوت لارندا مرکې زیاتره مخ ته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول. د ښځو زیاتره لیکنې به ولې سما ته به رسېدې له غنجونو سره یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده، د هغو غنجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته د اتي دغه اسلامي کال کې بیا ما خپل او غوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا د نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو د غږ غوټو لیکوالانو سي کومولو، لکه وطن سطح به و د هغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچارهګانو، ځکه چې یو ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه و په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلو، نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو اسمان یو دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېدلې او ډېرې زیات ستونزې وو. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هیڅ حالات کې، موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و هم په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي. دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول، نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي، د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي، نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره. اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي، زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم، کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري، نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیات خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه، په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو، بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکو انتخابوو یې ډیزاینوو یې بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو، نو انشاءالله اراده لرو سي یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو سي په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جان دې دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوې فایل نوې کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دې در سره په دغه برخه کې نور څوک دې جونې دې ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپل لزان اور باندې پو مالی هغه موږ خپل په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس دسې هغه ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي د ښځو څخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی زکه سی نواری خپل هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان دارا سر فیغاز ما سر زیادر وقت شخصی ما سر کمک زیاد کهی خو اصلا دو کسانیو بس مالی اغا مجنا نرون لاتر خپل ای مختورو
که په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضی یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند راته وایي؟
اسان خو په افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو کزوان سي د ښځو ځوان سخت په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده، بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته سخت ستونزمن اوس هم ستونزمن ده، بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سهار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب او پوهنتون او کار پارکو وکنم یو زندانی سوندر که مجوعی
فتانه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شعر مونږ ته او زمونږه قدرمنو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلوما کې، نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو، مننه لدی چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول،
ډیر مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سي مشتمو وخت راکو اتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي، علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي
چاپ جو کیم دو ککڑے ہائے سپ دو کسوم چم یار بل لےونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چب یار ہے تیرا کلی وال جی نہیں دخاردا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا بزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون حق رسوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو ملالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانا نو سی ہم لے و نہیں کھڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کا مسئلہ یار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کا مسئلہ یار ہے تو مطلب خندہ دز خطا وتما سورے کے پیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب یم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو رستر گوی خوڑلے اے خوڑلے ہو Hey دکڑے پتو کو دا خوز بنیم بیا باوکے ارمانو نا جون بدے غم سروی آرا ما قبول باسی سوالو نا ہو بگا میں ہسے خیرا اکڑا ہو ناس پر مازم پر اللہ